خو احتیاط داسې یو پدیده ده چې کله یعنی په منظم ډول څوک مواد استفاده کوي، یعنی یو ورځ کې یو دفعه یا دوه دفعه، یعنی دا د دې معنی ده چې دا احتیاط لري. او زما مشوره دغه ورو ته دا ده چې دا ډاکترانو سره کوم ولایت کې په کوم ځای کې چې دا اوسیږي هلته مشورې وکړي، ضرور هلته به یو مرکز شاید وي چې دې سره کومک وکړي. خو دغه اصطلاحات چې د خپل متعدینو یا د څوک چې د دې مسلک هغه کارپونه ده دې سره د دې نه که مشوره اخلي شاید یا کوم متعدین چې دي د دوی چې وایي احتیاط د حل لار نه لري دغه مشورې ښې نه ده دیته د یو صحي مرکز ته مراجع وکړي او دغه لار نه دلته خپل دا مشکلات رفع کړي.
ښه، یعنې په هر صورت تاسو ورته دا وایئ چې که دا مثلا لاړ شي یو ډاکټر سره مشوره وکړي نږدې لکه مثلا د روزانه ستاسو مرکز ته راشي یا په کابل کې دا بل روغتون چې دی یا مثلا هلته د متعددو مرکزونو چې په ولایتونو کې دي که چېرته هلته لاړ شي نو یوه لاره به ورته وښیي او دا بیا د شر نه خلاص شي. ښه، د دې دپاره چې دغه موضوع ګډوډه نه شي که نه ډاکټر صاحب، د مخه تاسو دا وویلئ چې اول قدم چې د څنګه سړی د مواد پرېږدي د څو دقیقې چې لرو په همدې به خبرې کوو. اول قدم تاسو ته وښودو کورنۍ نه هم شروع وکړه. تاسو ویلي چې په کورنۍ کې باید د کورنۍ غړي یو څوک چې معتاد دی هغه ته د ناروغ په سترګه وګوري او سلا ورسره وکړي کور کې وساتي، ځکه تاسو ویلي چې د کور نه که د باندې ووځي نو بیا د هغه مشکلات نور هم روح باندې بد تاثیر کوي، نور مرضونو باندې مخته کیږي او هغه محیط هم ناپاکه وي که نه پاکول ځایم نه نور مشکلات ورته پیدا کیږي. ښه، هغې نه وروسته دویم قدم څه شی دی؟
یعنی دویم قدم کې داسې وشي چې دغه فامیلونه دوی تر کومک وکړي، یعنی د دې انګیزه زیاتې کړي، داسې تشویقي بڼه خبرې ورته وکړي. او بیا الحمدلله اوس ښه ده، ځینې مرکزونه شته، ضرور رښتیا ده چې مرکز د صحي مرکز متعدین دپاره کمه ده، خو بیا هم اوس ځینې مرکزونه شته لکه چې دا روزنی زندگی د مونږ مرکز چې دا د نجات سنتر ورته وایي، دغه ډېر نور هم هغه نهادونه دي چې دلته بالخصوص کابل کې او ځینې ولایتو کې فعالیت لري. دوهم قدم کې فامیلونه باید کوشش وکړي چې دغه متعدین راولي دغه صحي مرکز ته، کله چې هلته راشي انشاءالله ضرور دوی سره به کومک کیږي او د دې احتیاط حل لار انشاءالله پیدا کیږي.
ښه حبیب صاحب، یوه خبره بلم ده، ډېر کسان داسې دي چې دوی یو وارې لاړ شي دغه مرکز ته کنه کورنۍ هم ورسره کومک وکړي یا کوم دوست ورسره کومک وکړي دغه ستاسو مرکزونو ته یا کوم روغتون ته یې بوځي یا نجات سنټر ته یار یو ته، نو بیا دغه مواد د پرېږدي هلته ډېر مشکلات هم تیر کړي دننه روغتون کې او بیا وروسته هغه مواد بدن نه ووځي او دا بیخي روغ شي، خو چې بیا راشي محیط ته بیا یې څه وخت بعد شروع کړي. په دې به خبرې وکړي چې څنګه کولی شي څوک ځان خلاص کړي د دې نه چې بیا دوباره ورباندې اخته نه شي. تر هغې به یو اورېدونکي ته ور ورکړو په ټلیفون کې. سمه ده.
بله، السلام علیکم. حبیب الله ابراهیم خیل یم، له کابل نه امریکن
یم. مهرباني وکړئ ابراهیم خیل صاحب.
خلق وای چې دا چارت څوک چسکی دا د دې ټول کانو یو ډیر دا مفید دا دې ته یاو اول او سره چې نوتا دی او کور کې دا څه دې چې دا د اکثر زیار کې چې دا دای د دن لاس او دې کې چې دا صدا چې کور کې دا د هر ور د څه وي او دې باندې ولانو سره کې دي که کای ته کې اره ناراني د مترا کم څو غویا ورته راوي چې د ډاکټر صاحب نه دا ورنه مننه.
ډاکټر صاحب خود مخ هم درته خبرې وکړلې چې په کور کې وی ویلې چې په کور کې باید خبرې وشي هغه چا سره چې هغه معتاد دی او د کور نه د باندې پرې نه خوده شي. بیا هم که کوم نور اضافه ور باندې کوي حبیب صاحب مهرباني وکړي.
دا ورور یو سوال دا و چې دا چارس داسې اصطلاح ده د عامه خلق تر په منځ کې چې چارس د وینې هغه کلسترول ورته وایي یا چربي کم کوي کنه، دا درسته ده چې دا شاید چربي کم کی خو د دې په متعدد کله چې د متعددګ په دا چارس کې نور دغه د وینې مرض نم ډیر نور مرضونه دې ته پیدا کوي، نو دا خبره نه ده او دا د خلق هغه برداشت ده. ډېر نور خلاري دي چې دا لکه سپور دي، ورزش دي، دا دغه چې د خون د چربي د کمواله هغه کوي او دا چارس اصلا هیڅ دا کارم دونه په هغه نه کوي.
که څه هم چې چارس په مورد کې یو شی ډاکټر زمام رایت شو حبیب صاحب، که څه هم په ځینو هیوادونو کې اته چارس قانوني دي خلک استعمالوي، لکن د چارس ډېر زیات اضرار هم بیان شوي دي. مثلا یوې څېړنې ښودلې دي چې وایي خپل دغه چارس کوزه سی هغه منګو تاسو چې ورته خراب روحي حالت ویو، یعنی چې هغه لیونتوب ورته وایي، اته دغه سبب هم کېدی شي هغه امر منسکول شي، یعنی د چرسو خوبي نشته. خدا دویمه خبره تاسو کوله مهرباني وکي
خبر دا وای چې دا څنګه وکړي چې دا یو چا چې مواد پرخي او ژوند شروع کوي بیا بیرته زی اندیوالانو سره مرید کې بیرته مصاب کیږي دې کوم ته ضرور دا چې لګ ډیره خبرې وکړو او کله چې یو څوک دا دوايي تداوی کیږي یا بستر کیږي او دغه مواد ویني لوزي ورسته دا کوم په خوانی کارونه چې دا کړی دی دا کارونه ورته پیاد رزي کوم غلا چې کړی دی کوم کار کړی دی دغه او کوم دروغ چې ولای دی یعنی د دې رواني مشکلات هغه وخت شروع کیږي کله چې د مواد بندایي
کله مواد بس کیږي
او بالکل او خو دا معموله ده دغه احساس د بیا مصرف کېدو یعنی وسواس چې ورته وایي وسواس د مصرف دوی باندې راځي خو دا یو ځینې کارونه ده ځینې پرهیزونه ده چې دوی لري لکه وایي هغه و پرهیزونه ورته وایي خدای چې زما په یاد چې ټول یو وایي دغه ځای چې دوی مصرف کېدل هلته نه پرهیز وکړي لاړ نه شي نور
هیروین څه کول هغې زیاته د نور نه ځي
او کوم اندیوالان چې دوی هغه کوم اندیوال ملګری دوستان چې وو چې دوی سره مواد څکل هغه سره هغه اوس هم هغه مواد څکي دې سره اړیکې بندي کی او هغه کوم سامان چې دا سکیدول په هغه کې استفاده کوي نو دغه سامان لخپل هغه کور نه لخپل جیب نه ایسته کی دا سه نورم زینه پر هیزونه دی مهمه دا و چې دا وسواس چې دا دوی په وجود کې دغه یو نارمل ریاکشن دا یا عکس العمل دی وجود دا خو دی پر هیز وو کی یو دی په ځای مثلا دا خ مثبته کارونه شروع وکي که په خو دا مواد چې دل دغه څلور ویش غنټې یا د پیسې د پیدا کولو په هغه کې مصرف وو دغه وخت یا د نشه وو یا د دې خماري دغه درد چې ور باندې راتلله اوس چې مواد پریدي دغه وخت خالی باید دغه وختونه دوی د سپورت او د عبادت
یعنی او فعالیت باید وکړي
او یو فعالیت په دغه وخت کې وکړي او نور دوستان چې خپلوان د غوي سره رفتمات شروع کړي او نور ملګری خه مثبت ملګری ځان ته پیدا کړي دغه خلاره ورته کېدای شي
خب ډاکټر صاحب یک موضوع دیگه هم است د مورد اطفال مخصوصا بیشتر یادواری کردیم که در سمت شمال افغانستان به خصوص خانمایی که قالین باف هستند اینا ترجیح میتن که بر اطفال خود از این مواد بتن حتما اونا که صدای شما را میشنون توصیه شما بر زمت و مادرها چی است که مثلا یک مادری که سالها بر طفل خود هر روز کم کم تریاک داده و او را خوابانده و حال یک طفلی است که مثل دیگه طفلای نرمال نیست شما بر ازو چی توصیه دارین که ممکن است که بتونم این مادر طفل خود از تریاک خلاص بسازه بر ازی که اونا میگن وقتی که ما تریاک نمیتیم وضعیت طفل بسیار خراب میشه و مجبور میشیم که باز برش تریاک بدیم
بله ما هم شنیدیم که سر او خانمایی که همراه شوهرشون در مزرعه کار میکنن یا اونا کسایی که قالین بافی میکنن ای به خاطر که اطفالشان بس آرام باشه از این تریاک استفاده میکنن یا دودش در دهانشان پف میکنن یا یک مقدار کم برشان میته یا بعضی ها در روی پلاستیک او را میمانه و در سینهش میمانه و از طریق جل جذب میشه یقینا که ای بسیار یک خطر یا یک کار خطرناک برای این دی اطفال است که این اطفال از زمیریزگی ایتیاد معتاد میشن و با این مواد عادت میکنن و یقینا وقتی که مواد برشان نمیرسه بعضی اعراض علائم مثل مخرش شدن گیران کردن جاندردی آب بینی این مسائل برشان پیدا میشه و با دوباره استفاده کردن تریاک یا مواد اینا او مو اعراض برطرف میشه بنان توصیه من برای مادرها ایست که از این پرهیز بکنن و یک کار کاملا خطرناک برای این اطفال است و بسیار مضر بر وجود از وا بر صحت از وا بر روان از وا تمام میشه و ما از اینا جدا خواهش میکنم که اگر طفلشان کدام مشکل داره گریه میکنه یا کدام مشکلات دیگه جسمی داره به یک مراکز که نزدیک برشان است مراکز صحی مراجعه بکنن و مشکلات از طریق دکتر و از طریق طبابت رفع بکنن نه از طریق این تداویایی که برای اندی از اینا بسیار یک مشکل جدی را به بار میاره
یک شنونده دیگر هم تلفنشو جواب میدیم بله بفرمایین رادیو آزادی
ما خبر ساعت صبح به اشوار اسکال ما چیزی استفاده کنم به ایران سخنی پا ایران که تبدیل کنیم تریاک به اورز سخنی یه وار استفاده کنم خصوصا تریاک اگر پا اندازه ده یه نخود کدر یه نو که واسواس لرم که اگر اورزی مصرف نکنم ما در پزی دغتر بیریجی و با بیریجی بس در مشتلات
ازمه ایتازم دکتر سیب دمخ در تزواب و فکر کنم چی تا تاسو به رادیو نه اوریدلی دوی درته ویلی چې کدا د ورځې یو نه خود قدریم استعمالی او هر ورځ استعمالی معنی دا چې ته متات شوی په دی باندې او دا توصیه درته وکړل چې په کار دی یو نږدې مرکز ته ورشي او دغه مواد پری دی کنه نو بیا بنو آینده کې به نور زیات مواد اخلي او نور توان به درته کوي. حبیب صاحب سه اضافه ورته کوي.
بر برادر عزیز توصیه مې است کې ای واسواس کې از مصرف مواد مې خود یکی خو وجود حجرات بدن با ای عادت کرده و دیگه نظر ذهن و روان یک وابستگی روانی هم پیدا شده، بنان وقتی که مواد نمیرسه برات درد جسمی برات پیدا میشه و وقتی که باز یک حالت نزول نشه هستی یک احساس برات پیدا میشه که ما چرا معتاد شدیم، چرا مصرف، یعنی مسائل روانی یا مشکلات فکری و استرس یا فشارهای روانی برات پیدا میشه. بنان اول راهی است که به ترتیب به یک مرکز مراجعه کنی و به ترتیب مقدار مواد تا از یک نخود مثلا یک نخود به 5 قسمت میشه تقسیم بکنی و هر روز یک قسمت اوسو کنی و 4 قسمت دیگر استفاده بکنی، به ترتیب روز دوم دو قسمت پس بکنی و 3 قسمت دیگر استفاده بکنی، همین رقم روز سوم و چهارم، بالاخره با یک قسمت. و بسیار ضروری است که دیواز ازی به مشوره کدام دکتر دوای سر به خودی که دواخانه هست از استفاده نشه که بسیار خطرناک است، به خاطر که وقتی خود از تریاک به واسطه تریاک از مواد یا دواهای دیگه استفاده میکنی ای بیمونه که تعویض میشن دوای تو از یک دوای دیگه معتاد میشی. بران با یک دکتر مشوره کنین و اگر در کابل هستین با مرکز صحی با تماس شوین که مداخر اگر دکتر سی بجزه بود آدرس مرکز خودم خواهد بر شما گفتم که شما چه رقم بتونین مراجعه بکنین.
بسیار زیاد تشکر. فقط یک وقت بسیار کم داریم، میتونین بگوین می مشوره آخرتانه که کسایی که معتاد هستن میتونن در افغانستان به کدام مراکز برن؟ بسیار کوتاه چون وقت بسیار کم است.
بله، ما دوستایی که در کابل زندگی میکنن بالخصوص میتونن به مراجع بسیار زیادی هست، مثلا شفاخانه صحت روانی است و کلینیکی که من خودم اونجا کار میکنم، کلینیک روزن زندگی، یعنی کلینیک مشوره دهی روانی برای معتادان است، در روبروی تلویزیون آریانا در سرک دولمان آدرسش است و دیگه نجات سنتر است که هم در این منطقه است، شفاخانه جنگلک است که ما به شکل یک زنجیر یا حلقه همراه هم همکار هستیم کار میکنیم در بخش های مختلف، اما فعالیت تمام مراکز ما که است، تمام مراکز همکار روی اعتیاد است. پیام آخری من برای تمام او فامیلایی که اعضای فامیلشان یا دوستایشان مبتلا به مشکل هستند میتونن به این مراکز مراجعه بکنن و خوشبختانه این راه حل داره، از نظر روانی از نظر دوایی برشان کمک میشه و انشالله مشکلشان رفع میشه.
بوتا گر تمہارا دیوینی ندا بجان لالا زارا بروک زفران بوتا گر تمہارا دیوینی ندا بجان لالا زارا بروک زفران بوتا گر دادم به تو دل مرا تو بزد به دادم به تو دل مرا تو بزد سپارم به تو جان که جان را تو جان بتا گر تمہارا بجان لالا زارا بروک زفران بوتا گر تمہارا هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم.